ټپیان سول. هند اگست پر 15مه د کشمیر کور واکې محدود کړه، خو ځایي خلکو د دې پریکړې په عکس العمل کې مظاهره کړي چې د حکومت له بندیز سره مخامخ سوي دي. صفی الله ستانکزی د رویټرز خبری اجنس د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
سرینګر کې د خلکو په ټولېدو باندې بندیز لا پسې سخت شوی دی. چارواکو ویلي د شنبې په شپه خلکو نږدې 50 واره په کشمیر دره کې پولیس په ډبرو وشتلی او د یک شنبې پر ورځ هم 100 واره دا کار تکرار کړی دی. شدید انختی د زاړه سرینګر په ګوجواړه، نوهیتا او رینواری سیمو کې شوي. یوازې له همدې دریو سیمو 19 کسان د ټپونو په سبب بستري شوي او د محمد ایوب په نوم 15 کلن کس له ژوبلېدو وروسته مړ شوی دی. د صدیق خان په نوم یو بل 20 کلن کس هم وړمه ورځ د اوښکې بهوونکي ګاز په خاطر سا کړی. د صدیق خان خوري مدثر احمد ویلی، ماما می وړ مخام رسله غ ساور کړ چې امنیتی ځواکونو پر وخ کې بهون کې غاز کارولې وو. هغه د ځایوران کړه او بیا یې کنټرول وکړ او کې بهون کې مرمه یو وشته. د دود په سبب می ماما صاحبند شو او ومړ. تر ساره نه پوی دم ځکه ټلیفون نه کیده. کله چې راغلم جنازه ګورم نو هغه وختي خخ کړه او هیڅ معلومات نه وو. د همدغه ورستیا خو ډب په خبرګون کې چارواکو د سرینګر په یو شمیر برخو کې په ګرځېدو او راټولېدو بندیز لسره لګولې. مخکې له دې هم په سرینګر کې د ګرځېدو راټولېدو او مظاهرو بندیز لګول شوی، خو په ځینو خاصو ورځو کې لږ څه پابندي پرې کمه کړې وه. خلکو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره سره په سرینګر کې پرون یک شنبه مظاهرې وکړې او د ازادۍ د غوښتلو شعار یې ورکاو. د کشمیر خلک روس له هغه پاریدل چې هند د سیمهیز حکومت کورواکي ورختم کړه او جموں کشمیر له لداخ سره یو ځای په دوه ویلتون وویشه. مخکې له دې جموں کشمیر د هند اساسي قانون په اساس کورواکي درلوده او د کورواکي او جلا بیرغ لرلو خاص امتیازات ورکول کېدل. د هند سلګونه پوځیان له دې پریکړې مخکې او وروسته په کشمیر کې ځای پر ځای شوي او له هماغه رئیسی وخت ناوخته له خلکو سره لاس او ګریوان کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د اگست په 15مه له انګلستانه د هند خپلواکۍ د ګټلو په 23مه کلیزه کې د کشمیر په اړه خپلې پریکړې دفاع وکړه. هغه وویل د کشمیر وضعیت څو لسیزې جلا غوښتنې او تروریزم ته تقویت ورکړی. د کشمیر په اړه د هند حکومت پریکړې پاکستان سخت غوسه کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ګڼو چارواکو ویلي هیواد یې هر ډول ځواب ته تیار دی.
د خبرونې وروستۍ راپور راخلو. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه ده. په دې مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې جشنونه روان دي. د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د جشن منځل ځنډول سوي دي. د دارالامان ماڼۍ د سل کلن تاریخ په اړه بیلابیل نظرونه او خاطرې په یو راپور کې راخیستل سوي دي. په دې راپور کې چې د ازادي راډیو خبریالې پیروزي عزیزي برابر کړې، له داسې کسانو سره خبرې سوي چې د مختلفو وختونو او حکومتونو پر مهال پکې میشتو.
دارالامان ماڼۍ په لومړي ځل د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1960 میلادي کال کې جوړه شوه. دا ماڼۍ د اټکل له مخې په شپږو کلونو کې د 6 میلیونو افغانۍ په لګښت جوړه شوې او د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کاري دفتر په توګه یې ترې کار اخیستل کېده، چې نوموړي یوازې پکې 2 کاله وخت تیر کړی دی. خو دا ماڼۍ د تاریخ په اوږدو کې د څه حالاتو شاهده وه.
د دې بودیجه د وزارت مالیه د خپل د افغانستان د بودیجې نه ده، او بودیجه که چیرته مونږ چې کوم تخمین شوی له اول نه تر اوسه پورې د 6 میلیونه ډالر نه شروع شوی و او په 6 میلیونه ډالر باندې نو تقریبا مونږ انشاءالله څه کم پلس میلیونه ډالر باندې تکمیلو انشاءالله.
د ظاهر شاه په وخت کې دارالامان ماڼۍ کې څوک نه اوسېدل، نه کوم دفتر وو، غالبا څه اسناد هلته موجود وو. او زه داسې فکر کوم چې د نور احمد اعتمادي وخت و یا صدارت و، نو غالبا د نور احمد اعتمادي دور و چې دارالامان قصر اور واخیست. دارالامان قصر اور واخیست نو شایعات هلته داسې و چې دلته څه اسناد و، د دې سالنګ د سرکو کدې کوم ځایونو داسې څه ویل کېدل، کدې کوم بند، او عامل دا و چې چا اور ور واچاو یا اور یې واخیسته. اویا میلیونه افغانۍ ویل کسي اویا وی که اتیا میلیونه افغانۍ په هغه وخت کې په دې قصر مصرف رات. بیا دا د بودیجې د سترې محکمې نه ورغول شو او فکر هم دا و چې دا به سترې محکمې ته ورکوي. نو د هغه خانه چې را داخليږي د خی طرف برج دا د خضر قضات و، چپ طرف برج د امیر امید قضا و، همداسې دا برجونه په مابین د اعضا او د سرې محکمې کې چې لاندې اتاقونه وو دا تقسیم شو. نو مخکې له دې نه چې هغه انتقال شي ستره محکمه کودتا وشو، داود خان کودتا وکړله او ظاهر شاه له منځه لاړه او د سلطنت په ځای باندې جمهوریت اعلان شو. په راس کې داود خان راغی. بیا د داود خان په وخت کې هماغه د فیصله عملي شوه او دا قصر سترې محکمې ته ورک.
کله چې په افغانستان کې د ثور انقلاب وشو نو شاهي ارګ په د خلکو د کور په نوم ونومول شو. بیا دغه د دارالامان ماڼۍ د ملي دفاع وزارت د قرارګاه ځای وبلل شو او د دې ماڼۍ جنوب خواته یو بل غونډۍ ده چې په هغې په سر باندې د تاج بیګ ماڼۍ جوړه شوې وه. دا هم د شاه امان الله خان په وخت کې جوړه شوې وه او چې د امان الله خان آرام سرای و ده. او کله چې بیا د شورویانو څلوېښتم لمبر اردو افغانستان ته راغلې وه په هغه زمانه کې دا د تاج بیګ غونډۍ د دوی د اردو قرارګاه وه. په دیارلس سوه اته شپېتم کال کې کله چې دوی برید وکړ زه په دغه ماڼۍ کې نه وم، زما قرارګاه او ملګري جنرالان موجود وو او زه په بګرام کې وم، بګرام په هوایي ډګر کې، ځکه چې هغه د اوپراتیفي جګړهیزو چارو د ضرورت له مخې او زه په دغه ځای کې نه وم، بلکې زه د کابل د هوایي بګرام په هوایي ډګر کې موجود وم.
بیا هغه دی چې په اواخرو کې تاسو حال ولیده چې یو ځلې بیا اور واخیسته او بیا د په نامه مجاهدینو له لاسه ټوټه ټوټه شو او هغه حالت شو چې وروستی حالت یې غالبا تاسو به هم لیدلی وي چې ټوټه ټوټه شو، تخریب شو، له منځه لاړه.
قصد دارالامان در اوایل حکومت استاد ربانی آباد بود، بعد تحولاتی آمد که اول آقای حکمتیار یک جنگ آغاز کرد با دولت استاد ربانی با این عنوان که جهاد ادامه داره و هنوز مجاهدین پیروز نشده. بعد هم متحدین خود دولت استاد ربانی هم که بودن به دلایل مختلف در مخالفت قرار گرفتن، به وقت مخالفت مسلحانه بود، از جمله حزب وحدت هم و جنبش هم در قدم بعدیش اینا از دولت استاد ربانی که به نفع درو بودن بیرون شدن و یک ائتلاف تشکیل شد به نام شورای هماهنگی و سی نیروی مسلح او وقت هم حزب اسلامی هم حزب وحدت و هم جنبش ملی اسلامی افغانستان اینا درگیر شدن، درگیری ها مسلحانه بود. جنگ هایی که همگی در بارش شنیدین ما هم دیدیم و دو وقت باز قصد دارالامان محل جنگ شد، یعنی نیروهای حزب وحدت در اونجا اوایل جای گرفتن و در نتیجه تیراندازی دو طرفه این قصد بسیار تخریب شد. حتی به یادم است که یکی دو بار بمباران هم شد توسط نیروهای دولت استاد ربانی اونجا. واقعیت است که در اثر جنگ های مجاهدین تخریب شد. یک بخشی از خاطرات تلخ دوران جهاد است، یک بخشی است که به حیثیت مجاهدین صدمه بزرگی رساند. هیچ جای افتخار نداره او جنگ ها و جای بسیار تاسف داره. ما باید از اشتباهات خود باید بیاموزیم، به او اعتراف کنیم و نگذاریم که این تجربه های تلخ و این جنگ ها تکرار شود. چطور میشه که ما بگوییم که نخیر قبلا تخریب شده بود؟ در اثر جنگ هایی که بین نیروهای مجاهدین شد، نه تنها قصد دارالامان و تپه تاج بیگ، بسیار ساختمان های دولتی شما جاده نادر پشتون ببینین به یک ویرانه تبدیل شد.
دا دغه مړی د بیا رغونې د پروژې دیو عامر خبره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ویجاړه وه او د کوچیانو د استوګنې ځای و. تر هغې وروسته د حامد کرزي د حکومت پر وخت بیا د یوې لنډې مودې لپاره د جرمنانو د یوې پوځي پایګاه په توګه بدله شوه او بالاخره په 1995 لمریز کال کې د بیا رغونې چارې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري د ښار جوړونې وزارت ته وسپارل شوې. خو اجرایوي کارونه یې بیا په 1999 لمریز کال کې د ولسمشرۍ ماڼۍ واحد عملیاتي ادارې ته ورپلغاړي شوې.
د رئیس صاحب جمهور هدایت خمدا و چې اول منزل او دویم منزل
دا باید یو فرهنګي موزیم شي. دریا منزل د دولتي میلمنو د پاره، د خارجي میلمنو د پاره امکان لري چې هغه د پاره ځانګړی شي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کندهار له ولایت نه د قیوم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې یې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره کار کړی خو تنخواه یې تر اوسه هم پاتې ده. دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی؟
قیوم دی. قیوم
د کوم ځای نه ټلیفون کړی؟
کندهار ولایت.
په څه خاطر دې ټلیفون کړی؟
دغه چیرې د ولسی جرګې انتخابات و، کوم هغه کارمندان چې نیولي وو د یوې ورځې دپاره د کمیسیون دخوا څخه، د انتخابات خپلواک کمیسیون دخوا څخه، نو هغه ماشا چې موږ ته تعین کړې وه هغه اکوزامه وه. هغه متاسفانه چې دروسه پرې هم نه ده راکړې، دا ځینې میاشتې پوره کېږي چې هر ځای ته مو د ټلیفون کړی دی، ورور داسې منفي ځوابونه راکوي چې هېڅ مو درک نه معلومېږي چې دوی په کوم جل باندې نه راکوي، پر څه باندې نه راکوي. ولاکه
څو ورځې د کار کړی و؟
هغه خو دوی یوه ورځ راته ویلي وه، بیا موږ یوه هفته ټریننګ وکړي. ټریننګ ته ورغلو په هغه پرتې ولسوالۍ کې وه، دغه ولسوالۍ کې وه، تر خپل ولسوالۍ کې وه. هغه ترانسپورټ موږ پر خپل ځان کړی و، دې خوا څخه به سهار تللو، دا خوا څخه به ماښام راتللو. نو یوه هفته مو ټریننګ هلته وه. ټریننګ بعد چې دغه سو بیا مو یوه ورځ یوه شپه ورې کار وکړي. دوې هفتې بعد مو بیا په دې انتخابات په کمیسیون کې یوه هفته کار وکړي، چې هغه د سره څخه را شمېرنه حساب د کوم کاندیدان چې شکایت کړی و، دا ګور څه مو د شکایتونه رسولي وه. اول ډېر ژر به دا ستاسو پیسې در ورسوو. متاسفانه دغه نه میاشت دا پوره کېږي چې زموږ پیسې در اوسه نه دي را کړې.
دغه کمیسیون سره تاسو کوم قرارداد کړی و؟ فورمه یې در کړې وه؟
و قرارداد دغه و، دغه یوې ورځې کار دی، یوه هفته ټریننګ دی، داسې فورمه مو سره کړې وې، دغه را کړې وې. هغه موږ د کړلې نسکریم ورکړلې، عکسونه یې واخیستله.
ورځ کې څو در کولې؟ څه یې ویلې چې څو در کوو؟
دغه ورځ کې بیا موږ پوښتنې وسه وکړلې. په هغه اوله ورځ کې موږ ته ټریننګ راکوي، موږ معاشه چې څو دي بیا داسې مې زه خو دی یو ویل په ډالر دي، په ډالر دي. بیا موږ پلان موږ سې دي سبا په موږ ته یو ډالر ونیسي او موږ تاسو ته په ډالر معاش درکړي. ویل یا اخر چې راته ویل ول د اصل ډالر دي.
په مجموع کې د څو ورځې کار کړي؟
په مجموع کې خو نو دوه هفتې کار وسو. او خو نو دوه هفتې خو یو هفته مونږ ټریننګ واخلې، یو هفته مو ورسره انتخابات څخه غره شمیرنه چکوله. هغه بیا ورته په کمیشن کې مداره شمیرنه ورسره وکړله. یو هفته ورې وسو. اوس خو دوه هفتې خو بلا په څه خو زموږ د یوې ورځې کو زما ده هغه نه راکی.
په کندهار ولایت کې خو به د انتخاباتو د کمیسیون رئیس یا مدیر کومه شوبه خو به وي، هلته مراجعه کړي هغه وسو وي؟
او په بار بار باندې ورغلی. هغه هغه راته وایي چې د یو ان د خاصه دي کړي، یو نسب د خاصه مرته ول سره دا وایي ول مرته پیسې نه جره کول سي. بیا چې ول د کابل څخه نه جره غلی، بیا چې موږ د ننګ صاحب او د خپلواک صاحب او د انتخاب د کمیسیون د کمشنرانو سره چې موږ کوم خبرې ورسره کړې دي، هغه دا ویل چې نن او سبا د خپلن او سبا د کوو د رئیس د کندهار د کمیسیون دا دی تبجل سو دا انتخابات خلاص ولا غوړه یسته سو پرځه بل را لیا که څوارسو وای وای د زموږه دای دغه کوو نو سره ان چې مرسته شو کې چاته ودا دیو.
ته یوازې کستا په شان نور کسان هم شته
په سوو خلک دي د سرګان دي ګرد عمر خار او غریب در شو لاندې دي.
سواد لري مکتب دی ویل؟
بله 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 سواد لرم، غلرم خدا شو سو غربت کی چې یو ځای مو یو کار دغه کیږه موږ هغه ځای ته موږ کوشش کوزه بچانه غوله پیدا کو د بچانه دغه پیدا کو. اما متاسفانه چې دا خو لا یو رسمي کار و، اما موږ د دې ته ځان واچوې څه خطرې مو وې دا مو پر ځان باندې یو ورلې. متاسفانه چې دې یو ورځ ماش مشتنه سره کولای او دلته دا نور انتخابات دې راغلي روان دی او دی وای چې مور داس بودی جاو تم را برکړې ده پیدا کړم د داس ماشا تر کو نو تاسو دې دی ویو زما ماش زمردان سره کولای نه میاشي راځي پر کیږي څنګه ته جو ته وټه کې شپدا نه ته در کو
دغه مقامات منکر نه دی خو چې صبر وکیا
خو منکر نه دی خو زه دغه وایم دغه دی ویو ورځي سلام څنګه نس کولای څنګه نس ور کولای دې کوای چې مثال یو بلی رسنې څخه مور دی واړ دل بیاغه ما زنګ ولی ولیا د لاس نو لکه شاو ته ویو ول په دغه کې دغه بایم چیک څه سامان الاتی د پاور بینګونو دغه شان روکتی وی نو موږ ولور هغه موږ پرې سره دی هغه خو ور ما وینین و مدیر و رئیس دی خدا شان موږ کړ تسلیمې مو سره کړې ده دا شان خو ور شغه دغه موږ دغه کول دغه خبا خلاص هغه کوم څه نواندان څه شکایت کړی و هغه شهرن چې موږ کوله پس انتخابات څه شوري ورلو زرک مولیج په ول او دله کده باندې په اندرنه د انتخابات کوم یسون کې په سوو صندوقونه و په سوو صندوقونه کې موږ یو کلام هم نشو پیدا کولای د ځخانه څخه مو کلام راوړی ورته مګر موږ هر شی د یواز کاغذان په تاسو په دغه د نن په پرېس پر مربوط و په ماوینه نو پر مربوط په مدیران پر مربوط و چې اوس کړی نو خدای صاحب دې وسره وسی
تاسو ته خو دا څه نه دی ویلي چې دغه سامان چې ورک شوه په تاسو خو شک نه کوي
یا نو خپل مر باندې شک نس کولای خدای خدا رقم خدا شک خو موږ ګور تسلیمي وکړل دا و ام رئیس ته و ام معاون ته د شپې پر 2 بجې باندې موږ کارونا خلاص کړل د ولسوالۍ څخه رالو هغه شپه باندې موږ شان تسلیم کړل شپې د خاص خیواز رئیس یې معاونین یې مدیران یې نو دا کارګر خدا د زر کس د نسو کس خو ورې نه و
خاسته مشکل به ورسو د انتخاباتو د کمیسیون د مسؤلینو غوښت به ورسو یا به نور مقامات سره شریکو
تشکر الله مغمر
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویاند خاغلی زبیح الله سادات سره شریک کړه خاغلی سادات د کندهار ولایت نه د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړی چې په پارلماني انتخاباتو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړی خو اته میاشت کېږي چې سرګردانه ګرځي او تنخواه څوک نه ورکوي په دې سکه ستاسو نظر غواړو
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقت کارکونکو فایز باندې کار ترسره کړی دی یا هم د سفتنام پروسه کې یا هم لغې نه وروسته د هغوی امتیازات دلته نړیوال مرستندویه بنسټونه ورکوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ باندې دغه ستونزه په ډېری ولایتونو کې شتون درلود خو تاسو پوهیږئ چې هغلته هم هغه کوم معیارونه چې هغوی په پام کې ورته نیولي دي او کوم اسناد چې ضروري دي هغه باید ټول تکمیل شي او تر څو دوی ته هغه خپل حق و زحمه یا هغه امتیاز چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه ورکړي همدغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د همدغه مرستندویه بنسټونو سره پرې بحث کړی دی او د ډېری ولایتونو مشکل حل شوی دی او د پاتې ولایتونو هم همدا اوس کار جریان لري ان شاء الله ډېر ژر به دوی ته خپل هغه حقوق چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه به ډېر ژر ورته وسپارل شي او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه له ټولو هغو دوستانو څخه مننه کوم او بخښنه ځنې غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازمه وه دوی خپل حقوق نه ترلاسه کړي خو دغه موضوع بیا هم ډېر جدي ز تعقیب کړم د موږ د مالی بخت سره
ساده چې ستونزه سو چې د انتخاباتو د موقتی کارکونکو دغه حقوق په وخت اجرا نه شول
خو بعد بختونه چې دی کې یو از یمغه نړیوال مرستندویه بنسټونه چې دی په هغه دغه امتیاز ورکوي او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي ترڅو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ لاړ شي او دوی ته خپل امتیاز ورکړي
یعنی دوی باید مایوس نه شي کار پر روان دی او
په هیڅ صورت هم جدي کار پر روان دی د ډیری ولایتونو دغه مشکل حل شوی دی او ان شاء الله رحمان ډیر ژر به دوی خپل امتیازات واخلي هم دا اوس به هم یو ځل بیا د مالی برخې سره دغه موضوع شریک کړم او څومره در چې کیږي به دوی ته خپل حقوق ورکړل شي ځکه دا دوی حق دی او موږ هم ژمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه
ډیر زیات تشکر
سلام
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کندهار ولایت د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړي خو تنخواه لا پاتې ده او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سعادت وویل چې په دې موضوع جدي کار روان دی او په لږه موده کې به هغو ټولو کسانو ته چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړی تنخواګانې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده